د مینه پیغام.
زمون کلیسیا یعنی جماعت. زما ګران اوریدونکو، کلیسیا یعنی جماعت ته په خیر راغلی. زما ګران اوریدونکو، د پروګرامونو په دې سلسله کې به موږ تاسو ته یو ښکلی شان پروګرام وړاندې کوو، او د دې پروګرام نوم دی
د روح میوه.
ندی مرازه کنا، مون ټول ستا انتظار کوو.
ټیک دا، زه درځم. عادل څنګه؟
ندی مرورا زخیم، د خدای پاک شکر دی.
هر څه ټیک دی کنا؟ شمیم ته څنګه؟
زه هم خیم ندی مرورا.
ما او پروین تا سره خبرې کول غوښتل، ځکه چې په یو څو هفتو کې به ستاسو واده وشي، او د شمیم نه بغیر به دا کور خالی شي.
عادل، موږ به درځو او ستاسو کور کې به عبادت کوو.
امین. هم د دې ورځې په باره کې خو ما خوبونه لیدل، ځکه چې موږ سره د خدای پاک د کورنۍ د پاره لوی کور دی، او د مالک خدای پاک سره زموږ د پاره یو حقیقي کور موجود دی.
زه د پیدایښت په سپاره کې ستاسو دواړو د پاره یو څو آیاتونه لوستل غواړم، کوم چې د دویم باب یوویشتم آیت نه شروع کیږي. دلته کې لیکلي دي: او مالک خدای آدم له خوب راوستو، او هغه وده شو، او خدای پاک د هغه د پښتو نه یوه پښته وایستله، او هغه ځای یې په غوښه ډک کو. او مالک خدای پاک د هغه پختۍ نه کومه چې د حضرت آدم نه راویستلې وه یوه ښځه جوړه کړه، او هغه یې د آدم خوا ته راوسته. عادل وروره، درویشتم او څلېرویشتم آیاتونه ته ولوله.
او حضرت آدم وویل چې دا زما د اډوکو نه یو هډوکی دی، او زما بدن دی، نو په دې وجه دې ته به ښځه ویلی شي، ځکه چې دا د سړی نه راویستلې شوې ده. نو په دې وجه سړی به خپل مور او پلار پرېږدي، او د خپلې ښځې سره به یو ځای شي، او هغې دواړه به یو بدن وي.
آیا تا د هغه آیات اړخ ته توجه کړه، کم چې فرمایي چې سړی به خپل مور پلار پرېږدي او خپلې ښځې سره به یو ځای شي؟
پروین خوري، بالکل.
شمیم خوري، د پروین مطلب څه په دې رنګ دی؟ د هغې مطلب دی چې خدای پاک حضرت آدم ته ولې وویل چې سړی به خپل مور او پلار پرېږدي؟ آیا د حضرت آدم هم مور او پلار و؟
ستاسو څه مطلب دی؟ تاسو څه ویل غواړئ؟
زما په خیال، زه دا سوچ کوم چې خدای پاک حضرت آدم په خپل قدرت باندې پیدا کو.
عادل ارورا، ستا خبره بالکل صحیح ده. د لوکا په انجیل شریف کې په دریم باب او اته درشم آیات کې د مالک عیسی مسیح په نسب نامه کې لیکل شوی دی چې آدم د خدای پاک له طرفه و.
خو تا دا خبره زمونږ د پویدلو د پاره نوره هم ګرانه کړه. ستا د خبرې په مطابق خدای پاک حضرت آدم ته وویل چې خپل پلار یعنی خدای پاک پرېږده؟
آیا واقعی د دې هم دا مطلب دی؟
بالکل نه. د واده په باره کې د خدای پاک مطلب دا دی چې هاوند او ښځه دی یو وي، یو بدن دی وي، او دا دواړه یو بدن دی چې د خدای پاک سره یې نږدېوالی پکار دی.
په 45 زبور شریف کې یو آیات ته کم چې فرمایي: اے لونو واورئ، پامو کوي او غوږ شئ، خپل خلق او د خپل پلار کور هیر کوي. باچا ستاسو په خایست باندې خیست کړی شوی دی، د هغه عزت کوي ځکه چې هغه ستا مالک دی.
پروین خوري، دا آیات وایي د هغه عزت کوي، هغه ستاسو مالک دی. د دې خبرې په مطابق دا ښکاری لکه چې زه یو غلامه جوړیږم.
شمیم، تا چې کومه خبره وکړه، نو دا زمونږ توجه یو خاص نقطې اړخته بوزي، او هغه نقطه یا خبره مینه او تابعداري کول دي.
د شمیم خور د سوال جواب ورکولو د پاره راځي چې مونږ اول د تابعدارۍ نه شروع کو.
د افسیانو په نوم د پولس رسول په خط کې په 5 باب او 2 آیت کې لیکل شوی دی: اے خزو، د خپلو خاوندانو داسې تابعداري اوسئ لکه څنګه چې د مالک خدای.
ندی مرورا، دا راته وایا که هغوی په غلطه هم وي.
شمیم خورې، غلطي کېدی شي. ځینې وخت زه داسې خبرې وینم کمه چې ماته غلطي ښکاري، خو یوه هفته وروسته زما سوچ بدل شي. نو په دې وجه د دې خیال په مطابق چې مونږ یو یو او یو بدن یو، چې پکې خاوند د سر کردار ادا کوي، یعنی هغه مشر دی، نو مال د هغه تابعدار کې دل پکار دی. که زما دا خبرې خوخي وي او کنا، خو مال د هغه تابعدار کې دل پکار دی.
خبره دا ده چې زمونږ تابعداري په اصل کې د خدای پاک تابعداري ده. چا چې د کور د پاره یو ترتیب جوړ کړی دی، سړی د خزي مشر دی. کله چې مونږ داسې سوچ کوو، نو بیا به مونږ په خوشحالۍ سره تابعداري کوو.
ندیمه، دلته کې یو اهم خبره ده، د کومې په باره کې چې مونږ لا عدل سره خبرې کول پکار دي.
ستا څه مطلب دی؟ آیا ستا مطلب د مینې نه دی؟
او ندیمه، هم په دې باب کې، یعنی د پنځم باب په پنځشتم آیات کې لیکلی دی، اے خاوندانو، د خپل خزو سره مینه کوئ، لکه څنګه چې مالک عیسی مسیح د جماعت سره مینه کړې ده او خپل ځان د جماعت د پاره مرګ ته سپارلې دی.
واقعي چې ماته هم د داسې قسمه تعلیم ضرورت دی، او مال پکار دی چې کله د شمیم واده ما سره وشي، نو بیا به زه هغې سره داسې مینه کوم لکه څنګه چې د خدای کلام وای.
عادله، ډیر ښه. اوس ته او شمیم دواړه لږ وخت دپاره دعا وکړي. که چېرې خدای پاک وغوښتل، نو بله ورځ به بیا په عبادت کې یو بل سره ملاویږو.
ناصرا، لکه ځان سره چیرې واخله په میز پرته ده.
ډیره ښه ده شمیم ترورې، ته خو بس صرف حکمونه چلو، چې کله ته د عادل ماما کور ته لاړه شي، نو ایله به دنه بېغمه شو.
ډیر شیطانی.
پروین خورې کیک ډیر ښکلې دي.
ډیره مننه نګت خور.
کټورو چې اسکلی وي، نو موږ به عبادت شروع کو. نن به موږ په یو ډیر اهم موضوع باندې خبرې اترې کوو، کومه چې زمونږ د روحاني ژوندون د پاره ډیره زیاته مهم ده. خدا زمونږ په عملی ژوند او خپلو کې په تعلقاتو باندې هم جور اثر غورځوي.
ندیم مرورا، دا راته ووایه چې دا موضوع د څه په باره کې ده او د دې موضوع نوم څه دی؟
زیدی رورا، نننۍ موضوع ده د روح میوه.
دا خو ډیره اهم موضوع ده، او ما د ډیر وخت نه غوښتل چې موږ به یو ورځ په دې باندې خبرې اترې کوو.
څوک به موږ ته ووایي چې دا آیاتونه په کلام مقدس کې په کوم ځای کې ملاویږي، کوم چې د روح د میوې په باره کې خودنه کوي؟
ندی مرورا، دا آیاتونه په نوې لوزنامه کې د غلطیانو په نوم خط او د هغې په پنځم باب کې موږ ته ملاویږي.
ډیر ښه نایلا خوري. ناصره، ته زموږ د پاره د غلطیانو د خط د پنځم باب دویشتم او درویشتم آیاتونه لوستلی شي؟
خود خدای د روح میوه مینه، خوشحالي، سلامتی، زغم، مهربانی، نیکی، ایمانداری، عجزی او پرهیزګاری ده. د دې کارونو یو شریعت هم خلاف نه دی.
دا ډیره ښه خبره ده چې دا خوبی په مونږ کې موجود وي.
اکبره، دا خوبی یا میوې په مونږ کې د هغه ونې نه بغیر نشي راتلی کومه چې د دې د پیدا کولو لپاره ازمه واره ده.
د دې مطلب څه دی؟
د ونې نه زما مطلب زمونږ په ژوند کې د پاک روح حضوري ده. د ونې د پاره اول ته هم کرل پکار وي، بیا ته هم لویږي او د هغې نه ونه جوړه شي، ونه غټیږي او میوه ورکوي.
ندیمه رورا، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. د ټولو نه غټه ونه چې سیوان پیدا کوي، هغه اول صرف یو ورکوټه شان تخم وي. یوه ورځ هغه تخم وکرلی شي او اوبه ورله ورکړی شي او د هغه خیال ساتلی کیږي، او بیا چې کله هغه لوی شي نو ډیره میوه پیدا کی.
هم داسې زمونږ په ژوندون کې کیږي، زمونږ په روحونو کې تو هم کرل کیږي. د پاک روح په وسیله موږ د خپلې ودې لپاره خوراک حاصلو او بیا موږ میوه دار جوړیږو.
ندی مزه سویل غواړم.
تاسو خپل خبره وکي، تاسو سویل غواړی؟
د روح میوه زموږ د مالک عیسی مسیح په جون کې په واضح تور باندې ښکاری. د هغه کردار او په دې دنیا کې د هغه رویه د پاک روح ته میوې نه ډکوا. هغه په مختلفو حالاتو او په مختلفو طریقو سره خلکو ته خپل مینه اوښوله، مینا، تسلی، صبر، مهربانی او نیکی لویو لیو ڈلو او گنو خلکو تخ کارکا داغه د وفاداری او د حلیمی او د پرزگاری به هر اڑخت خبری کی دی.
او کل جیاغ آسمان تلالو نو هغه خپل پاک روح زمون خواتر او لیگلو چی بلکل هماغ خوبای پاگه کی موجود دی کمی چی پیسا مسیح کی موجود دی وی دا پار دا دی چی دخت پاک کردار پا منکی ودو کی.
نو پا دی وجه دا میودار جوڑی دلو دا پارا دا طولو نا اولنه قدم پا خپل جون کی دا پاک روح خوزوری منل دی. منگ لپکار دی چی منگ پاک روح لا اجازت ورکو چی هغه پا منکی استوگ نو کی.
ندی مرورا کستاسو اجازت وی نزه یو خبر کول غواړم.
زیدی رورا تاسو خپل خبر او کی.
کچری مونږ د پاک روح په میوه باندې سوچ وکړو نو مونږ وینو چې ټول انساني رشتې هم په دې کې راځي او دا په دریو ډلو کې تقسیمیږي. د روح د میوه اولنۍ ډله مینا، خوشحالي او تسلی ده چې د خدای پاک سره انساني رشته مضبوطه ساتي. دویمه ډله د صبر، مهربانۍ او د نیکۍ ده چې د انسانانو سره تعلق قائم ساتلو کې ډیره اهم ده. درېمه ډله د ایماندارۍ، حلیمۍ او فرزګارۍ ده چې د انسان خپل ځان سره تعلق ساتلو دپاره ډیره ضروری ده.
زیدی روره، ستاسو خبره بالکل صحیح ده که چېرې موږ پاک روح له اجازت ورکو چې هغه زموږ ژوند په خپل اختیار کې وساتي نو خدای پاک سره به زموږ تعلق د مینې، خوشحالۍ او د تسلۍ نه ډک شي. خلکو سره به زموږ تعلق د صبر، مهربانۍ او نیکۍ نه ډک جوړ شي او خپل ځان سره به زموږ تعلق کې ایمانداری، حلیمی او پرهیزګاري پیدا شي.
زه به دلته کې تاسو ته د هغه خبرو ذکر وکم کمی خبرې چې ما ته مالک خدای پاک ښودلې دي.
جی عادله، تاسو ضرور د هغه خبرو ذکر وکړئ.
زما د ښکلي جوړولو دپاره یا زما د ښځې د ښکلي جوړولو دپاره د پاک روح میویله د څه کوشش یا محنت ضرورت نه وي، بلکې پاک روح کوم چې هغه په اختیار کې ساتي نو هر وخت د هغه په ژوند کې هر قسمه طریقې سره کار کولی شي.
عادله، ستا خبره بالکل صحیح ده. اول به د میوې په باره کې څوک خبرې وکړي؟
ندی مرورا، زه خبرې کول غواړم.
نیلا خوري، تاسو خبرې وکړي.
اولنۍ میوه مینه ده. خدای پاک زموږ زړونه د خپل ځان د پاره او د خلکو د پاره د مینې نه ډکول غواړي. هم دا وجه ده چې کلام مقدس فرمایي مالک خدای پاک سره د پوره زړه او د پوره روح او د پوره طاقت سره مینه لري. نو د ټولو نه اولنۍ او لوی حکم دا دی، او دویم حکم سپدې رنگ دی چې خپل گاونډي سره د خپل ځان په شان مینه ولره.
نایلا ترورې، مونږ په خپل ژوندونو کې د پاک روح نه بغیر داسې مینه نشو کولی. هم دا وجه ده چې کلام مقدس فرمایي چې د پاک روح په وسیله د عیسی مسیح مینه زموږ په زړونو کې اچولې شوې ده.
ناصر، ته بالکل صحیح وی. زه دا ویل غواړم چې د ټولو نه خاص میوه کومه چې زموږ په ژوندون کې ښکاري، کله چې پاک روح زموږ په ژوندون کې وي نو هغه د خدای پاک دپاره زموږ مینه ده. هغه نه صرف د خدای پاک دپاره وي، بلکې د خلکو دپاره هم وي. خاص طور باندې زموږ د دښمنانو یا د هغه خلکو دپاره چا چې موږ ته نقصان رسولی وي.
شمیم خورې، اکثر زموږ په زړونو کې د غیر چاپیره خلکو دپاره نفرت او تریخوالی موجود وي. دا زموږ مور پلار او وروڼه خویندې هم کیدای شي. ځینې وخت د هغوی د تعلق نه زموږ په باطن کې ځینې سیزونه راشي کوم چې موږ ستومانه کوي او موږ له تکلیف راکوي، او په دې وجه مونږه د هغوی سره مینه نشو لرلی او نه هغوی معاف کولی شو. خو کلام مقدس فرمایي د خپلو دشمنانو سره مینه کوي. د دې مطلب دی چې خدای پاک غواړي چې مونږ دې نه صرف هغوی معاف کړو، بلکې د پوره زړه نه دې هغوی سره مینه وکړو.
ندی مزه سویل غواړم.
پروین، تاسو خپل خبره وکي.
کله چې زما په زړه کې د چا د پاره نفرت وي یا وایم چې زه نشم معاف کولې، نو دا خبره ما د حقیقي تسلۍ، خوشحالۍ او د آرام د ژوند نه، د مزه غستلو نه منې کوي.
پروین ستاسو خبره بالکل ټیک ده.
ندی مرور ز غواړم چې په مونږ کې هر یو کس دی د داسې کسانو د پاره دعا وکي کم چې مونږ د معاف کولو قابل نه ګڼو. نو راځي چې پاک روح ته مینه وکړو چې د هغه کس د پاره زمونږ په زړونو کې مینه پیدا کړي چې مونږ هغه معاف کړو. زما یقین دی چې د داسې کولو نه پس به مونږ آزادي، خوشحالي او راحت محسوسو چې مخکې مو هیڅکله نه دی محسوس کړی. ندی مروره، که ستاسو اجازت وي نو مونږ دعا کولی شو؟
بېشکه، خو زه هر هغه کس ته څوک چې دا خبرې اوري ویل غواړم چې کچرې ستاسو په زړه کې د چا دپاره نفرت، کینه، بغض یا حسد وي، نو تاسو اوس ما سره دعا وکړي او په مالک خدای پاک باندې باور ولرئ چې هغه تاسو بدلولی شي او د پاک روح په وسیله باندې ستاسو په ژوند کې د هغه کسانو دپاره معافي او مینه راوستلی شي. صرف دا نه، بلکې هر یو تکلیف او هر راتلونکی مشکل به خدای پاک تاسو نه لري کی. خدای پاک ته معلومه ده چې ستاسو په زړه باندې کوم زخمونه لګېدلی دي. خدای پاک به هغه ټول زخمونه لري کی. نو راځئ چې ټول نمبر په نمبر دعا وکړو.
اے مالکا، نن واقعي چې ستا دی خبرو زما سکړیم، د خپل مور د خرابې روی د پاره چې زما په زړه کې کوم کینه یا نفرت د هغې د پاره موجود دی، نو زه هغه معاف کوم او دا دعا کوم چې د پاک روح په وسیله زمو په زړه کې د هغې د پاره نوې مینه واچوا. آمین.
اے خدایا، کوم نفرت چې زه خپل مور او پلار د پاره محسوسوم، د هغې د پاره ته ما معاف کا، ځکه چې هغوی د نور رونو او خویندو په نسبت ما سره مختلف سلوک او مختلف رویه ساتي. اے مالک خدایا، زه دا دعا کوم چې ته د هغه ټولو حالاتو حل روباسا کوم چې ما له تکلیف راکوي. اے مالکا، ما له توفیق راکا چې زه هغوی سره مینه ولرم او د هغوی عزت وکم. آمین.
اے مالک خدایا، زه د خپل ملګري امجد دپاره دعا کوم چا چې هر قسمه تکلیفونه زما دپاره پیدا کړي دي، زه نن هغه معاف کوم. زما مدد وکا چې زه هغه سره مینه وکم، کومه مینه چې ستا د اړخ نه ده.
آمین.
زما یقین دی چې خدای پاک زمونږ په ژوند کې حقیقي کار کړی دی. مونږ خپل رونه، خپل مور پلار او خپل دوستان د مالک خدای پاک په وړاندې پیش کړل. زمونږ خدای یو مینناک خدای دی. اوس به مونږ ته څوک وایي چې د روح دویمه میوه څه ده؟
زه به درته ووایم.
جی عدله وایي.
دویمه میوه خوشحالي ده. کومه خوشحالي چې پاک روح ورکوي نو هغه د نورو خوشحالو نه بدله وي. دا هغه خوشحالي ده چې خاص او مختلف خوند لري. دا یو داسې خوشحالي ده چې ستاسو نه هیڅوک هم نشي اغیستی، نه حالات، نه ناروغۍ، نه ستړیوالی، نه یې سزیمواري ستاسو نه اخیستی شي. دا همیشه د زړه نه راوځي.
عادله، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. دا د خوشحالۍ هغه قسم دی چې پاک روح یې ورکوي. دا خوشحالي قوت ورکوي. په دې وجه کلام مقدس د دې په باره کې فرمایي، د خدای پاک خوشحالي ستاسو قوت دی.
او ندیما، داسې بله خوشحالي نشته. کله چې مونږ پاک روح ته وایو چې مونږ مسلسل د پاک روح نه مامور کا، نو د دې میوه په مونږ کې ښکاره کیږي. او زمونږ غیر چاپیره خلک مونږ نه دا تپوس کوي چې مونږ ولې خوشحاله یو.
پروین خوري، ما توس هغه آیات را یاد شو کم چې فرمایي که څوک خوشحاله وي نو هغه دې حمد او ثنا کوي. کله چې حضرت پولس او حضرت سیلاس په قیدخانه کې وو، نو هغه به گیتونه ویل، او د دې مطلب دی چې هغه خوشحاله وو. دا رښتیا دی چې پاک روح مونږ له خوشحالي راکوي، د همیشه خوشحالي چې په هر قسمه حالاتو کې موجوده وي.
ډیر ښه، اوس بل څوک سوال غواړي چې د دریم میوې په باره کې ذکر وکي؟
ندیم کاکا، زه به درته ووایم.
جی اکبره بچی، تاسو ووایي.
دریم میوه تسلی ده. هغه تسلی کومه چې خدای پاک ورکوي. په بایبل مقدس کې د دې په حق ویل شوی دی چې د خدای تسلی چې د پوهې نه بهر ده، ستاسو په زړونو کې او په مسیح کې به ستاسو خیالونه محفوظ ساتي. د دې مطلب دی چې دا هغه تسلی ده چې د هر یو خیال یا فکر نه زیاته ده. یو داسې تسلی چې د ویرې، فکر، اندیښنو یا پریشانو د پاره زمونږ په زړه او ذهن کې ځای نه پرېږدي.
اکبر، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. دا هغه تسلی ده چې پاک روح یې ورکوي. که حالات هر څومره ګران او مشکل وي، که اندېښنې او فکرونه هم وي، خو بیا هم په دې تسلی باندې هیڅ اثر نه کوي.
ډیر ښه زیدی وروره، اوس به د بلې میوې په حق لاس څوک څه ووایي؟
دا جی، که ستاسو اجازت وي نو زه به پې خبرې وکړم.
ناصره بچی، تاسو خبرې وکړئ.
زه د صبر په باره کې ویل غواړم. پاک روح موږ له په خپلو تعلقاتو کې صبر او تحمل راکوي، او د دې مطلب دی تحمل او برداشت، یعنی په موږ کې به داسې زونه راشي. ډیر خلک داسې قسمه رویه لري چې تاسو ته تینه تکلیف رسی، نو خدای پاک غواړي چې موږ په تحمل او صبر سره دا غي سره پیش شو. بېشکه چې داسې کول ډیر ګران دي، خو حالان کې دا د روح میوه نه یو میوه ده. نو په دې وجه کله چې پاک روح زموږ په ژوند کې کار کوي، نو بیا موږ په اسانۍ سره داسې کولی شو.
او بالکل ناصره، مور پلار له خپلو ماشومانو سره، استادانو له د شاګردانو سره، تربیت ورکوونکو له د هغه کسانو سره چاله چې هغې تربیت ورکوي، په صبر او تحمل سره پیش کېدل پکار دي. د پاک روح مامورتیا کومه چې په موږ کې ده، هغه موږ له صبر او تحمل راکولی شي.
او ندیمه وروره، د روح یوه میوه مهربانی هم ده. موږ ته په خپل ژوند کې د دې هم ډیر زیات ضرورت دی، خاص طور باندې د خپلو رشتہ دارو او د کورونو دپاره د دې ضرورت دی. اکثر داسې کیږي چې موږ پردو سره د مهربانۍ سلوک کوو او هغوی سره په نرمۍ پیش کیږو، خو کله چې د خپل کورنۍ یا د رشتہ دارانو خبره راشي، نو موږ هغوی سره د مهربانۍ سلوک کول هیر کو او موږ کله هم داسې نه کوو.
زیدی رورا، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. زما مور همیشه ما توایي چې زه د بهر هلکو سره په مهربانۍ سره پیش کیږم، خو دلته په کور کې زما رویه مختلفه ده. زه غواړم چې د پاک روح دا میوه په مکمل طور په ما کې راشي.
آمین. او نورې میوې نیکی، ایمانداری، حلیمی او پرهیزګاری ده. آیا په تاسو کې بل څوک سویل غواړي؟
ندیمه وروره، زه ویل غواړم.
جی عادله،
پاک روح د ایمانداری میوه غواړي. د خدای پاک د بچ کوونکي د قوت ایمان، هغه ایمان د کم انحصار چې د خدای پاک په نگرانۍ باندې وي.
او یوه میوه حلیمی ده. دا یوه خاص خوبی ده چې د دې په باره کې مالک عیسی مسیح ویلی دی، زما نه زده کړئ ځکه چې زه په زړه حلیم یم او تاسو به آرام عمومی. کله چې په مونږ کې د حلیمۍ میوه وي، نو مونږ ته راحت ملاویږي.
زه د پرهیزګارۍ په باره کې سوال غواړم. پرهیزګاری یو داسې خوبی ده چې زموږ په خیالونو او زموږ په جذباتو قابو ساتي. موږ له پکار دي چې دا موږ د پاک روح تابعدار جوړ کړي. پاک روح نه صرف ما د هغه عادتونو نه خلاصي کم چې په ما باندې قابو ساتي، بلکې ما له په دې باندې غالب راتلو د پاره قوت هم راکوي.
آمین. زما خوږو ملګرو، موږ له پکار دي چې موږ خپل ځان د پاک روح نه مامور کو او په شیطان باندې غلبه ترلاسه کو. زما ملګرو، نن زموږ د عبادت وخت ختم شو. موږ به په راتلونکي هفته کې یو ځل بیا میلاویږو. مالک خدای دې تاسو له برکت درکړي. تاسو ټول زه د خدای لاسو ته سپارم. د خدای په امان.
آمین.
زما خوګوري دنکو، تاسو خدا پروگرام ورېدو. زه امید لرم چې دا پروگرام به تاسو ډیر زیات خوښی وي. خو بیا هم تاسو د دې پروگرام د بهتري لپاره کوم څه سوال غواړئ یا خپل څه خاص مشوره راکول غواړئ، نو د دې لپاره زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 00133 00 9 یعنی 00133077680039.
زما خوږو اوریدونکو، تاسو د ټلیفون بندول نه مخکې خامخا خ په غور سره زمونږه پیغام باوري. نو بیا تاسو رستو خپل ټلیفون بندوي. تاسو سره رابطه کولو د پاره دا پیغام تاسو د پاره ډیر ضروری دی چې تاسو یې باوري. او که چېرې تاسو نور پروګرامونه یا دا پروګرام دوباره اوریدل غواړئ، نو دې د پاره زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. او زمونږ یو بل ویب سایټ دی چې په هغه کې به تاسو ته ډیر ښکلي ښکلي پروګرامونه ملاویږي، یعنی گیتونه، د لوستلو د پاره کتابونه او نور داسې ډیر روحاني سیزونه تاسو ته په هغه کې ملاویږي. زمونږ دا ویب سایټ دی www.pashtozere.org. زما ګرانو اوریدونکو، که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي، نو تاسو موږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولای شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. نشته دې پا خدای په زړه کې وای کمکلان، خه عملی نشته زړه کې غله دي بدکاران. ګوري بني آدم مال خدای د اسمانه، چې څوک لټوي خدای په دنیا شته داسې پوهان. نشته دې یو کس هم چرتا، نشته دې نیکان، د ټولو زړو نسخه دي په غلطه لار روان. نه یادوي مالی خدای به د مله به پوی نشي. زما خلق داسې خوري لکه ډوډۍ خوري انسانان. مل چې پا خدای د صادقانو دی، ځکه سخته یاره کې پراته دي بدکاران. کړی چې بدکارانو تاسو تنګ غریبانان، خو مالی خدای د خپلو خلکو حفاظت کوي. را بشي نجات د اسرائیلو د سیون نه. قسمت به یې راویښ شي چې مالی خدای شي په خلکو مهربان. پریک دی داسې پریک دی چې یعقوب خو خوشحالی وکړي. وکړي خوشحالي، خوشحاله شي اسرائیلیان.